د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په یو نوی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. زمونږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس ته سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سم منخوري. نن د سه شنبې نه ورځ او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. په دې یو ساعته خبرونه کې په مهمو موضوعاتو باندې رپورټونه درته لرو چې تفصیل به د خبرونو وروسته واورئ. د خبرونو ویاند انیس اجمل په سټوډیو کې د مایک هغه تصویر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په یو برید کې یو پولیس وشل شوی دی. د بلوچستان چارواکي وایي تمه ده چې بلدیاتي ټاکنې په روان کال کې وشي. او د ایران لخوا د بریدون لپاره تورن د ایراني نژاد سویډنی حبیب چاب اوریدنه نن کیږي. د خبرونو تفصیل. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په امیرالی کې د جنوري په 12 وسلوالو یو پولیس وژلی او دوی زخمیان کړي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو د امیرالی په هرمه سیمه کې هغه مهال د پولیسو په ګاډي برید وکړ چې له بنو څخه شمالي وزیرستان ته روانو. د برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. الته د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو نن هم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تیرو دوه ورځو راهیسې پر لتوهلې تور پورې کوي چې امنیتي سرتیري د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي اولس هم زوروي. د احتجاج یو ګډونوال ملک صادم نن مشال رادیو ته وویل چې دوی په سیمه کې امن او تعلیم غواړي. په دې موقع د پښتون ژغورنې تحریک غړي عید رحمان وویل چې دوی د امنیتي سرتیرو د دې رویې خلاف سووار احتجاجونه کړي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نمنا خولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د عامو خلکو د سورونی خبرونه بی بنیاد دي او دوی یوازې د وسلوالو پر ضد کارروایانی کوي نو باید ولس ورسره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې پرون ناوخته دوه وسلوالو په امنیتي پوستي برید کړي چې پکې یو پولیس افسر وشل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته خطا پیل شو او دواړه برید کوونکي هم وشلي دي. بیان زیاتوي دي کسانو هغه مهال داسې پیل کړي چې پولیسو یې د موټر سایکل د ادرولو هڅه وکړه. پولیس وایي په پیښه کې دوه نور پولیس زخمیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید احمد د پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړی دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل کابل کې پرون د لاسي بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو ژوبل دی. د سواد پولیسو پرون ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې ماشومانو له لاسي بم سره لوبې کولې چې پی او چاودېده. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې پلټنې دوام لري. د امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویاندي شفیقه ګل رسنیو ته بیا ویلي چې وژل شوي ماشومان ورونه دي. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. د دې ادارې مشر فیاض حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی.
موږ چې د کوم قانون ضرورت و هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندۍ او کار پیل کړی دی. لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1.5 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې که څوک قربان دی اعتراضونه لري او له هغې وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندۍ او کار سرته ورسیږي.
په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې په 2013 کال کې په دسمبر کې شوې او د 2013 کال په دسمبر کې د دغو بلدیاتي ادارو موده پاتې ورسېده. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 15,000 پیښې رپورټ شوې دي. د کووینلس وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د وایرس له وجې 10 تنه مړه شوې دي. د ویبپاڼې په وینا په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرسه 1,015 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د عدلی چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنی حبیب چاب چې په ایران د عرب بلتون غوښتونکې ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور پورې کړو اوریدنه نن کیږي. حبیب چاب د 2020 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال تختول شو او یو میاشت وروسته د ایران په سرکاري ټلویزیون د دې اعتراف کولو سره راڅرګند شو چې د بریدونو کولو د سعودي استخباراتي ادارې سره د کار کولو اعتراف وکړ. د 2020 کال په دسمبر کې د ترکیې چارواکو د هغو 1,000 کسانو د نیولو اعلان کړی و چې په مبینه توګه د جاسوسۍ او د ایران لپاره د شاه په تختولو تورن وو. د خبرونو پای.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي سرتیری د وسلوالو خلاف په کارویانو کې ځایي ولس زوروي. په دې اړه رپورټ لرو. پاکستان کې د کورونا د تازه پیښو د زیاتېدو له وجې د روغتیا ادارې څه تیاری لري؟ یو چارواکی وایي
ګوره جی د این سی او سی سره زموږ میټنګ تقریبا هر دویم ورځ ویټنګ شو جی، یا مین میټنګ وی یا سایډ لاین میټنګ. نو تیاریاں خو زموږ الحمدلله ښه برابر دي. خپل هسپتالونو کې خپل اکسیجن اویلیبلټی د اکوپمنٹ اویلیبلټی.
په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي.
موږ له مطالبه ده چې برای راست د میئرز اند ناظمان چې یا چیرمن چې دي هغه برای راست.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو هم یو رپورټ لرو، او دا به موږ چې په سواد کې د زری پوهنتون چارې راتلونکي کال پیلېږي.
او زموږ ټارګټ چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیټ شي، د دې هاسټل د اکیډمیک بلاکس او یو فولي فنکشنل یونیورسيټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شي. له ماشال سره اوسه. د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي سرتیری د وسلوالو خلاف په کارویانو کې ځایي ولس هم زوروي. دوی د دې خلاف د تیرو دوه ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي دوی په سیمه کې امن او تعلیم غواړي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نوم نو خدلو په شرط مشال لړۍ ته ویل چې د عامو خلکو د زورونې خبرونه بې بنیاد دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکو د تیرو دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې سیمه کې امنیتي ځواکونو وسلوالو زیات کاروایو کې ځایي خلک زوروي، چې دا غیظ دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، غوښتنه کړي چې سیمه کې نور امن او په کلاره ژوند غواړي. امنیت لپاره د ګامونه هرومرو پورته کوي، خو په دغو کاروایو کې د عامو لس خیال ساتلی شي. امنیتي چارواکي بیا وایي هیڅ ولس نه زوروي. د احتجاج یو ګډونوال ملګل سادم وایي چې سیما کې امن، تعلیم او ترقی غواړي، چې په کلاره ژوند وکړي. وسلوالو زیات کاروایو کې د خلکو زورونه نه کیږي.
د امر په بحال کول شي خپل زینا کرینا کلی کومینه ته پرېښول او خپل قربانه وکړل. مزید ګورنمنټ د میز د امن بحال کول د پوره عام خال زورول د بانکو میسته د امن د زموارو کو میسته د امن رو کو میزن امن غوړي چې مش خپل علاقہ شه مش بال بچ تعلیم حاصل کو، مش بال بچ ته صحت ملاو شي، مش بال بچ په کار سره ژوند تیر کو، خپل کاروبار وکو چې مش په علاقہ شه امن وي او د امر په بحال کا وشه د عام خلک استریاول د بانک.
د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر وایي چې دا ولز د زبرونې زید دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، باور دې ورکړي چې عام خلک باندې زورول کیږي.
اکثر پس پنوام شه زی پزی یکا دوکا بم دمکا یا بل صدا وشول پنوام غا تحصیل دی پروجکټین لګیا دی کمپلی لګیا دی د سفر زمخ شه په بوبالی شه ایف سی پسرا ورز بنده پټول کرینا بنده ډازه کړي او پاشه بوډا کاز برکت خان زخمی شو. نو کومینا وروتلی دی صرف یغه غشتنه د دوت مشته صرف د عزت او د امن د ژوند د ترول لیار د جوړا کو حکومت کا پدا مطلب غور ونه ک د احتجاج غ
شمالی وزیرستان کې یو امنیتی افسر چې لاره سنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې سیما کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کیږي، ایسام خلک نه زوروي. نوموړي وویل نه پوهیږي چې وسلوالو زیات ګام پورته کړي نو عام خلک په احتجاج راوځي. نو ماوړی دا هم موبایل چې عام خلک باید مرسته وکړي، دا امن باوري کولو او وسلوالو زید بای کروایه دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دیوروستایو کې امنیتی چارواکو په وینا وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري، خو وخت په وخت دغه عملیاتو کې ولس لخوا غږ پورته کیږي چې په دغه شان کروایو کې هم ولس هم زورول شي. دا غوی خیال نه ساتل کیږي، خو امنیتی چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې وسلوالو او سیما کې د اسلحو په کولو ضد یې په مختلفو سیمو کې کاروایی روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
پا پاکستان کې د کورونا وایرس د سارنې ملي ادارې ان سی او سی لخوا د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې پرون غونډه وشوه. په دې غونډه کې د ټولو صوبو د تعلیم او صحت محکمو له چارواکو سره تر مشاورت وروسته دا پریکړه وشوه چې د کورونا وایرس د پنځمې څپې د مخنیوي لپاره د تعلیمي ادارو د تړلو یا خلاصو ساتلو په اړه به پریکړه مثبتو پیښو ته په کتو کوي. یاد ادارې دا هم ویلي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 8.1 ته رسیدلې. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا د سارنې د قومي مرکز ان سی او سی غونډه کې د ټولو صوبو د تعلیم او صحت د محکمو د چارواکو سره تر مشاورت وروسته فیصله وشوه چې د کورونا وایرس د پنځمې سپې په لړ کې به د تعلیمي ادارو د تړلو یا خلاصو ساتلو د فیصلې نه وړاندې به په تعلیمي ادارو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیرو تجزیه کوي. په دغه اړه په خپره شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې اول به په تعلیمي ادارو کې په لویه کچه د کورونا وایرس د شتون په اړه د طالب علمانو ټیسټونه کوي او وړاندې به په دغه اساس مهمې فیصلې کوي. د کورونا وایرس د سارنې د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی د ان سی او سی د سپارښتنو په رڼا کې وخت په وخت د صورتحال جاج اخلي او په هسپتالونو کې د ښه نښه انتظاماتو کولو هڅه کوي.
ګوره جی، د ان سی او سی سره خو زمونږ میټنګ تقریبا هر دویم ورځ وي، ٹھیک شو جی، یا مین میټنګ وي یا سایډ لاین میټنګ. نو تیاریاں خو زمونږ الحمدلله ښه برابر دي. مو خپل اسپیټالونو کې خپل اکسیجن اویلیبلټی، د اکوپمنٹ اویلیبلټی، د پی پی ای اویلیبلټی، دا ټول مونږ چک کړی دي. خو لکه کیسز زیاتیږي، ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی او ایس او پیز باندې عمل کول، ماسک چول دی، لاس وینځل دی، بار بار خپل صفائی خیال ساتل دی، اغه زیونو نه اوایډ کول دی چې کوم ځای کې رش ډیر زیات وي.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون نه د ناروغ شویو کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، او په پاکستان کې د یخنۍ په وجه هم د عامي نزلې او زکام ناروغي هم زیاته شوې ده. په دغه اړه مې د پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې د ډاکټر اصغر خان نه پوښتنه وکړه چې د موسمي یخنۍ وهلو او کورونا ناروغۍ په لړ کې ډاکټران سرنګ د دې تجزیه کوي. نو په ځواب کې هغه وویل،
چونکه نن سبا دا اومیکرون غته د اومیکرون خاصیت دا چې دا ډېر ژر خوريږي د یو مریض نه بل مریض ته، نو په دې حالاتو کې چې کم زمونږ د خیبر پختونخوا پوزیټیویټی ریشو چې کم ده هغه تقریبا 8.5 نمبر ته رسیدلې ده، عام زکام یا د نور د وایرل انفیکشن دي، نو په هغه باندې مونږ تاسې فرض کوو چې یاره په کورونا کې عام طور باندې لکه دا پوز پیدل ډېر نه وي، سیکریشن ډېر نه وي، لکه مطلب دا چې سړی باندې دردونه وي، ټوخی وي، خوش ټوخی وي، او دې نه علاوه تبه وي، ډېر زیاته تبه وي. په هغه باندې د جینوټایپینګ کېږي د چېرې دا کم قسم اومیکرون دی یا بل قسم دی د کورونا، نو هغه ټیکنالوژي اوس راغلې ده، نو بالکل دغه پازیټیو کیسونه راغلي دي.
په پښتونخوا صوبه کې هم دغه وایرس مخ په خورېدو دی، او د سیادت د صوبایي محکمې تر مخه د جنوري د 18 نیټې پورې په پښتونخوا کې د اومیکرون د 15 مثبتو پیښو پخلی شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
او بلوچستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي تیاری روان دي چې د روان کال تر منځ په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې په وینا حکومت ورته اړوند تفصیلات ورکړي دي او اوس مهال پر حلقه بندۍ او کار روان دی او ډیر سر به پای ته ورسیږي. په صوبایي سملی کې حکومت مخالف اتحاد وایي له دوی سره د حلقه بندۍ په اړه تفصیلات لا نه دي شریک شوي. دوی وایي د بلدیاتي ټاکنو په قانون کې د ځینو بدلونونو غوښتنه لري، حکومت باید هغه پوره کړي. صوبایي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې زر تر زره وکړي او دا آئینی ضرورت پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن بلوچستان څنګه وای هڅه کوي چې د روان کال تر جون میاشتې وړاندې په صوبا کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یاد اداري صوبایي مشر فیاض حسین مراد د جنوري پر 11 مشال رادیو ته وویل چې دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکه تیاری روانه کړې ده. دوی ویل له حکومت څخه د نویو حلقه بندیو لپاره معلومات غوښتي وو، هغوی ورکړي دي او دوی پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی.
مکته چې د کوم قانون ضرورت او هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندۍ او کار پیل کړی دی. لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1.5 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې کڅو قربان د اعتراضونه لري، او له هغه وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندۍ او کار سرته ورسیږي، او تر هغه وروسته چې کوم لیستونه حتمی شي د هغه پر اساس به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
فیاض حسین مراد وویل تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د په وینا داسې امکان شته چې په ټولو صوبه کې به پر یوه نیټه بلدیاتي انتخابات وسي. دوی وویل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ځانګړي صوبایي قانون کې څرګند لیکل شوی دی چې دا انتخابات به د ګوندونو پر بنیاد ترسره کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام فی مخکش ایډوکیټ ملک سکندر خان د جنوري پر 11 مشال راډیو ته وویل دوی غواړي چې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وسی، خو د ده په وینا دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په هغه قانون کې ځینې بدلونونه غواړي کوم چې په 2014 کال کې منظور شوی وو. د وویل
خو اوس به دوی څه امینډمنټس پکې کوي، دغه امینډمنټس مطابق به بیا پتہ لگی سی اس پاگ کی براہ راست د میئر اینڈ ناظمان چی یا چیئرمین چی دی اغب براہ راست نوخشے پخوانی کی نستا اور بیا بچے دغرو ایریا د پاگ کی فاصلے لی دی دی التب یونین کونسل پتہ ترتیبی یو شاد کی دنن دی التب یونین کونسل پتہ ترتیبی
ملک سکندر خان ایڈوکیٹ وویل دوی لدی کبلا د میر او ناظم انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا غواړي چې د درغلی مخه پکې ونیول سي. په دې اړه مو د بلوچستان د بلدیاتو له صوبایي وزیر سردار سالی بوتانی سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې زر تر زره د انتخابات وسی. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2014 کال د ډسمبر پر 10 ترسره شوې وې او د 2013 کال په ډسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه او د یو بل پر ضد بیانونه مخې ته راغلي دي. د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړي نور عالم خان ویلي چې حکومت د خیبر پښتونخوا د ګیس او بجلی بحران ته هیڅ پام نه کوي او باید د اسمبلۍ په لومړنیو دریو قطارونو کې د ناستو کسانو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړل شي. دغسې د دفاع وزیر پرویز خټک په اړه ویل کیږي چې هغه هم له وزیر اعظم سره د ګیس او بجلی بحران په اړه سختې خبرې کړې دي، خو پرویز خټک ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان مشر دی او هیڅ اختلافات ورسره نه لري. دا چې د دې بیانونو څه نتیجې مخې ته راتللی شي تفصیلي دانش اجمل په رپورټ کې اورو.
له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نور عالم خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت خیبر پختونخوا ته هیڅ پام نه کوي، نو ځکه په اسمبلی کې په خپل ګوند تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره لا غرسته وکړه چې د جنوري په 14مه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې په هیواد کې د بحران سیمواره په اسمبلی کې په لومړنیو دریو قطارونو کې په څوکیو ناست کسان دي. هغه زیاته کړې وه چې د وزیر اعظم په ګډون د کابینې لوړ پوړي غړي دې بهر ملک ته د تګ د بندیز په فهرست یا اگزیټ کنټرول لسټ کې شامل. نور عالم خان د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم په خپل دریز ولاړ دی.
بجلی نی زمونږ ګیس نی بیا چې ولا ور شو چې دا مسله حل کړو، نو دی وی چې دا خلک به پیمنټ نو چې میټرې ورته لګو، نو هغه هم دا لکه یو شی نه دی بلا ډیر ډیولپمنټ کې له سره موږ ورې نو مختلف شیزونه دي چې زه خو اکاونټبیلټی باندې یقین ساتم، او دې له وجې نه مې عمران خان جوین کړو نو چې اکاونټبیلټی مې نه بیا څه پیدا شو.
نو د پارټي کسان خو ستاسو نه په دې بیان ډیر خفه شي وی، نو تاسو سره رابطه کړی دا نه
کړی دی خوشاله کی زه خو جی زما د پاره خپل پاکستان اول دی او پارټیانې رستو دي. دا خلک چې کله کوم وخت ټونه غواړي دا پارټي او دا ګوندونه هغه وخت کې دا خلک نه غلوي نه خراب وي نه دغی، او چې کوم وخت ټونه والی دي ته کورسه ملوږي دي د غشي مدي ته دا خلک ظلم شي دي ته دا خراب هم شي دي ته مزما خلاف سو کې احتجاج کوي نو هم پرې نه خپکه کوم لکه چې دا د یو حق ته باز ماشومان خلک مخکي کوي. ما احتجاج نه کړو چې کوم ورځ ما احتجاج کوو هغه بیا پیل شي.
د نور عالم خان تر خبر وړاندې پاکستانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د جنوري په 14مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غونډې پر مهال د دفاع وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ګیس او بجلی بحران په اړه سختې خبرې وشوې. رسنۍ وایي چې پرویز خټک په دې موقعه عمران خان ته ویل چې مونږ ته وزیر اعظم جوړ کړی وي او که رویه دې هم داسې وي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به درته ووټ نه درکوو. د رسنیو په وینا د دې په جواب کې عمران خان وویل چې که تاسو له زما مطمئنه نه یې نو دا حکومت به بل چاته ورکړي. خو وروسته بیا پرویز خټک رسنیو ته وویل چې هغه داسې هیڅ نه دي ویلي او دې خبرو ته میډیا بدل رنګ ورکړی دی.
عمران خان زما مشر دی، زه د هغه خلاف داسې هیڅ سوچ نشم کولای. ما د ګیس د منصوبو په اړه پوښتنه وکړه چې دا منصوبې باید بند نشي او دوام ولري. یوازې دا خبره شوې ده اپوزیشن ته د حکومت ورکولو په اړه وزیر اعظم هیڅ نه دی ویلي. ما د ووټ نه ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. زه د وزیر اعظم خلاف نه یم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د یو بل پر ضد د بیانونو او د دې اختلافاتو په اړه مې د ګوند قومي اسمبلی غړو محمد بشیر او صداقت علي خان سره رابطه وکړه، خو وی ویل چې دا د ګوند غړو ترمنس خبرې دي نو ځکه پیسې نشي ویلې. دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنس د دې اختلافاتو سره نتیجې مخې ته راتللې شي. خبریال شمیم شاهد وای چې پرویز خټک او نور عالم خان په خپلو حلقو سیمو کې ډیر اثر لري او که په خپل دریز ودریدلې پاتې شي نو په ګوند یې بد اغیز کېدای شي.
زما خو اندازه دا ده چې دا اختلافات نه ویني، دا ډیر زاړه دي، خو نتیجه ځکه ناراضي سیاسي توګه چې په تاریخ انصاف باندې د چا لاس ته ملټری اسټابلیشمنت ته هغه د هغې پوره پوره حمایت کوي او سره د هغې په سرپرستی کوي، نو په دې وجه نتیجه لا نه راځي. خو که چېرته اختلافات داسې زیات شو نو کېدای شي چې داسې سره لږ وخت پس د دې نتیجې راشي. یوازې دی نه دی، دی سره د دې سره نور ډېر ملګري هم دي، ځکه چې پرویز خټک ډېر غټ وزیر اعلی پاتې شوی دی او نور عالم چې کوم دی نو هغه هم په علاقه کې ډېر ښه په دې شوبه کې ډېر ښه نوم لري. نو زمونږ اندازه دار چې دی به سنا سره نتیجې خوروزي.
خو د پاکستان اسټابلیشمنت یا پوز دا تورونه ردوي او وایي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم د یو ګوند پلوي دي. په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې پارلیماني انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ. که موجوده پارلیمان خپل ټاکلې 15 کاله موده پوره کوي نو تمه ده چې راتلونکي انتخابات د 2023 کال په وسط کې وشي. خو موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو یو شمېر شنونکي بیا فکر کوي چې کېدای شي حکومت خپله 15 کاله موده پوره نه کړي او انتخابات هم له ټاکلې مودې وړاندې ترسره شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي په بیا بیا ویلي چې حکومت به خپله ټاکلې موده پوره کوي او خبات با پټاکلی وخت تر سره کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا پیښور تر ټولو لوی روغتون لیډری ډنګ په خپل یو رپورت کې ویلي چې تیر کال د دې روغتون ایمرجنسی ته د ټرافیکی پیښو شاوخوا 10,000 ناروغان ورغلی ول. د روغتون د ویان محمد اسیم په خبره دا شمیره د 2020 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پیښور د ټرافیک پولیس ویان شهاب خان بیا وایي چې د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکی پیښو لوجه په مرګونو کې 19% کمی راغله. بلخوا د پاکستان د شماریاتو د محکمې د 2021 کال لپاره په خپل یو رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شویو ټرافیکي پیښو 10% په خیبر پختونخوا کې شوی. نو تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډرډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د 10,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 10,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته بونو کول العمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 10,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارج تر ورل شوی دی. پدې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکانو پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي پدې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 2020 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روغتون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال لیډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6مه په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوې چې 40% پکې مرګونی پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیواله ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پختونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویان شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی روډ ایکسیډنٹ او په هغه کې چې کوم جاني نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غوړ لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سېکټرو کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کوم د ټریفیک قوانین دی چې په دې مطلب هر چا له پکار دی چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس په اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دی دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي خو په خیبر پختونخوا کې دا شمیره څه د پاسه 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پختونخوا حکومت څه تګلارې لري او کنه د دې پښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اردن کو درنگ سات لپ پیخور کی د گرمی دولس نیم بجے کی دن کی دی دانیس اجمل نہ بعد خبر نو لنڈی سورو
پولیس وای د شمالي وزیرستان په میرلي کې د جنوري په ولسمه وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه زخمیان کړي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو د میرلي په هرمه سیمه کې هغه مهال د پولیسو په ګاډي برید وکړ چې د بنو څخه شمالي وزیرستان ته روانو. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدونکو ننم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تیرو دوه ورځو راهیسې پر لت وهلې تور پورې کوي چې امنیتي سرتیري د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي اولس هم زوروي. الته امنیتي چارواکو دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. په اسلام آباد کې پرون دوه وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړي چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نښته پیل شوه او دواړه برید کوونکي هم وژلي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې د جنوري په 18مه د لاسي بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. د سوات پولیسو پر ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې ماشومان له لاسي بم سره لوبې کولې چې په چاودیدو. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وای د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیتي ټاکنو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ادارې مشر فیاض حسین پرین مشال لیډیو ته ویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندیو کار روان دي چې د مارچ تر 9 پورې به سرته ورسیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 15,000 پیښې رپورټ شوې دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د وایرس له وجې لس تنه مړه شوي هم دي. او عدلیه وای د ایرانی نژاد سویډنی حبیب چاب اوریدنه نن کیږي. په نوموړي ایران تور پورې کړی چې د عرب بلتون غوښتونکي ډلې لپاره د بریدونو تر شا لاس لري.
انیسا جمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که وخت لرې را سره پاتې شئ. اوس ورځو لسوات رپورټ لرو. د سوات په مټه کې د زری یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي وایي چې د زری یونیورسټي به کال 2023 کې یعنی راتلونکي کال به دغه یونیورسټي مکمل شي. دلته به کلاسونه شروع شي او دا به په ملک کې د خیبر پختونخوا نه پیښور نه پس په دا دویم پوهنتون وي زری پوهنتون چې په سوات کې جوړیږي. د سیمې د زراعت پوهان وایي چې ټول ملک کې 93% خلکو روزګار د زراعت سره تړلی دی او بله قسمه میوې سوات کې پیدا کیږي. نو د دې وجې نه هم په سوات کې د زری پوهنتون جوړېدل ډیر ضروري دی. د سیمې خلک هم په دې خبره باندې خوښي ښکاره کوي. له سوات نه عظمت خان رپورټ راکوي.
د سوات په تاثیری مټه جوړه سیمه کې د زری یونیورسټي جوړولو کار روان دی. د یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي تر مخه په 1420 کې د لزمکه د 8 روپو په لګښت سره په دوه برخو کې کار شروع دی چې پکې به را روان کال کې باقاعده د زده کړو لړۍ شروع شي.
کل ملا کې دا به راوند اباؤټ 600 کنال ته د ایریا رسی او زموږ ټارګټ چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیټ شي. د دې هاسټل د اکیډمیک بلاکس او یو فولی فنکشنل یونیورسټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
په خور نو ورستا سواد کې دغه دویم زری یونیورسټي دا چې پکې به د ټولې صوبې ازدکونکو ته د لوړپورو ازدکړو موقع ورکول کیږي. سواد کې د زری یونیورسټي سمره ضرورت ته او بیا دغه یونیورسټي به د سیمې لپاره سمره ګټور وي. په دا اړه د سواد زراعت محکمې په خوانی ډایرکټر او د میوه د فصلونو پوهان په زل مولا وایي دا سوابی سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی فیصل خان چې د ملګرو سره د سوات زری یونیورسټي کار لیدو ته ورغلی وایي چې زری یونیورسټي جوړول ترقیاتي کار دی او دغه د وخت ضرورت هم دی.
یونیورسټي باندې کار روان دی خیر سره او ماشاءالله دا د سټوډنټ لپاره یو ښه اپرچونیټی را مطلب اول خو به خلک د پېښور اسلام آباد کراچی لاهور ته اوس په خپل سوات کې دی ته اپرچونیټی شته مطلب بار وته ته جت نشته خیر سره.
د سوات زری یونیورسټي په اړه ځای خبریال فیصل خالق وایي چې نوی تعلیمي ادارې جوړول غوره خبره ده خو دغه تعلیمي ادارې معیاري کول او بیا دغه لپاره ودانۍ جوړول او نورې اسانتیاګانې په وخت ورکول پکار دي او د سیاسي مداخلت نه یونیورسيټي پاکه پکار ده.
کدلته سټاف راځي کدلته وی سي راځي کدلته د اډمنستریشن سټاف راځي نو چې هغه د سی روغ او قابلان خلک چې دا یونیورسيټي دا پوهنتون په صحیح توګه باندې هغه مقام ته ورسي چې د کمی ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 نیټه د سوات د دورې په مهال ویلی ول چې کال 2024 پورې به په سوات کې سلور نوی یونیورسيټي جوړول شي چې پکې انجینرینګ، زری، د خزو او د غاښونو د علاج یعنی ډینټل کالج شامل دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنا پلور
ټیوشن جوړ شو او دې کې چې کوم دی پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیدې تو پانا چې موږ ویری ګم وی چې الله خیر روان راولل نل ویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ چې کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو ده. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالانو وای پروستي او میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې او که مسؤل ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. د هغوی په وینا د رسنیو د مالی سرچینو کموالی د هغوی لپاره د واضح خبرنیزې تګلارې نشتون او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو څخه دی. په خوست کې دا مهال 14 رادیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت لري. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبريالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبريالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤل نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډېرې رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستي سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډېر رسنیو خپل کارکونکي کم کړي دي، خبرونې کمې کړي دي. په مالی برخه کې په خوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه و چې هغوی بیلابیل خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې ورسیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او که ډیر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبوري شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بخي د ستون سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبوري شوي دي چې خپل نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاره کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی په خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خو نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه سینه شکولای دلته محدودیتونه وځ شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی بار بار له دوی شپې غوښتنې شوي دي چې بعد داس پالیسی غوړه کوي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبريال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلوماتو نور کول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولی.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبريالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه مشخصه کړن لار نه درمسته کړی او ته نه د خپلې چې دی پاغه کړن لار لار شي.
د زرغون تلویزیون خبريال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبريالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریک کړي.
هغه بنسټونه چې د خبريالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېدا یا پېښېدا موږ له ستونزو سره مخ کېدو موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازودنه ارتلی شئ او تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیونو سیونه ګرځي که چېرته دوی منفي شیونه لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکیم روخلی دوی دې جمعی د اطمینان د آرامښت پر باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې صنعت څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلې شي.
په ننګرهار کې او د افغانستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو بهیر پیل شوی دی. په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف د جنوري په 14مه د ختیځ زون خبریالان د پولیو په اړه یو خوني سیمینار ته وربللی ول او د پولیو په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په دې سیمینار کې له خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. زموږ خبریال رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 14مه نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14مه نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمېر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پروجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچه سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرسه د مخنیوي په لارو چارو ار اړخیز بس وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ولسته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولسته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپلو رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولای شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا رادیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولسته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه موږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اورېدونکو سره او خلکو سره شریکې.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننی د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دا دی چې په خپلو ریپورټونو کې عامو خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1904 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1904 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کېدل، خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپاین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو، چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپاین لومړی کمپاین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې 3 ورځنی کمپاین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 او 100,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، یوازې افغانستان او پاکستان هغه 2 ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وارث گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپاینونه تطبیقیږي.
درنو اوریدونکو، دا راپور پرون ثبت شوی و. نو په ننګرهار کې او د افغانستان په نورو برخو کې د پولیو د واکسینو د ورکولو 3 ورځنی بهیر پرون پیل شو چې نن دویمه ورځ ده او سبا به هم دوام کوي. له یوې دمې وروسته بیا هم درسره.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو تند غبرګون پرولې چې پکې د طالبانو په حضور کې 2 افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې آن چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند، د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنوري پر 15مه پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لغه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د 2 هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوندته د ورپې خطر لوجې خپل ځایځګې نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي د ټولګون کې پچا ټولګون کې د ځاځي اصلي اوسیدونکو کې او مونږ یې اصطلاح ورته وایي چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینې سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس، د ویده ولس، دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوړې دلای او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سید د سې درد مې حس ک لکه دا آلات چیز ما وجود دی او ما وجود را ماته د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام د لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی ځکه استیت پرک دی نو زه فکر کوم چې په کار داده چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاترنونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او هغه کې طالبان هم وو خلک د کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي نو ډول موسیقي ادب شعر د خزما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده ته سره پورته کیږي له ما څخه دغه مخلي او بیا پرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشاله ریستا ولست ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي نو بیا ژوند د چی شي د پاره د ژوند هدف څه شي
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل ڈاکٹر سرمس د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي
دا ډول سورنه اتن تپا منګه رباب دا پتی پیڑے پیڑے ہونا زبگا پوجرو کے تھل کو پتی پتی مشغولام کولا او زبگ دا چکم فوک لٹریچر یا زبگ اولسی ادب چے دے پا اگی کی زبگا دے پختنو دے جوان تجربہ حکمت پت دے او زبگا زوانان دے سنا اگی پویا رازی اوزان پی جنی جہان پی جنی تو دے کے شروع تما کول دا کو یو قسم تا پختنی جوان بارے حملہ دا زبگا سندرہ وجل دی زبوک موسیقی و جلدی زبوک شناخت و جلدی دی دی پر ور غلو چګر غلط کی جنده چل رکړه جنده کی سر نقصو نو دی واری سی افتانا دنیا ته دسی و هي چې دا جنودی خلق دی دی یوازې فوټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلق فوټوپک لاس کې دی وای چې بس مګا پاجا دی ډیر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې اغه تماشاور کی چې دی چې کوم اور په افغانستان کې لګی دا خو خریږي
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي نو موږ چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل داغي هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ تخکاره شو چې دلته څوک را روان دي څوک را وسته لکیږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زم شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا داغي په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اغه ته ورسو او دا وینم مرسته وغواړو
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوره هیڅ په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونی او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ویاند ویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
افغانستان په خوست ولایت کې طالبانو ځایی هنرمندان زورولي خالته د پیښور په ډبګری کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاره وي خو د نورو ژبو د موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ تیار کړی.
دو وشکلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی. بیا د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب په داسې هفته کې 2 جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته وور شوي داغ علاقې لرګی دي کې کار کوي.
دلاندې لکو لرګي کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغه کې وینځم زیاتی بلاغ لرګی پوخي صفائی دا مونږ غزین راغړو.
دا لرګي ګران
کټ مشين کې دا مونږ کټکو زنګ مشين دی هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرمواله بګې ډيري کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سي رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سکی چې کم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دی باندې پولیم راښکاره کې
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
دول نه زیاتره د ډاکټر زرازي اغیم شوق کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې د زیاتره سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دي ته کارول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام بریج دی دام بریج دی دا دا پاس بریج او دا دا خطه بریج
بریج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولې وو.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یونیما او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدای شئ.